السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، چین له امریکا غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د ملګرو ملتونو دوه ادارې نن په افغانستان کې د مرستو پلانونه اعلانوي، او د امریکا او روسیې استازو 8 ساعته خبرې پای ته رسولې دي. بشپړ خبرونه. چین د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وانګ وین بن پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبری کنفرانس کې دغه راز غوښتنه وکړه چې پر افغانستان د امریکا لګول شوي یو اړخیز بندیزونه دې هم لری شي.
د امریکا متحده ایالات د افغانستان د بحران د پیلوونکي په توګه باید دا ډول خپلې پښې له افغانستان نه سپکې نه کړي. یو اړخیز بندیزونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت او ژوند بدتره کوي. موږ له امریکا غواړو چې خپلې تېروتنې ژورې درک کړي، خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته اوږه ورکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاده کړي، او هر څومره ژر چې کیدای شي پر دې هیواد یو اړخیز بندیزونه لرې کړي.
امریکا د اگست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته د افغانستان د مرکزی بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. دغه راز افغانستان ته په تیرو 15 میاشتو کې د نړیوالو مرستې زښت زیاتې کمې شوې چې د دې هیواد اقتصاد له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ شوی دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري نن سه شنبه په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دې غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي او په بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږي کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس به هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې تیر 2021 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدګۍ لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو سره د مرستې لپاره شاوخوا 2.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په کاپیسا کې پرون په سلګونو کسانو په یوه اعتراضیه لاریون کې ګډون وکړ. د میراغا بیدار په نوم یو قومي مخور ویلي د دوو کورنیو ترمنځ حقوقي دعوا وه چې د ده په خبره یوې کورنۍ له هغو اړیکو څخه په استفادې چې له طالبانو سره یې درلودې د مقابل لوري ښځې او ماشومان له ځان سره بیولي.
زموږ ناموس ولې وړل کیږي؟ که حقوقي دعواوې له قانوني لارې د مخته یوړل شي، ولې زموږ ناموس کوهستان ته وړل کیږي؟ موږ د عدالت غوښتنه کوو.
د کاپیسا ولایت د حصای اول کوهستان ولسوالۍ د امنی قمندان مولوي عبدالمتین سعید دغه پیښه تاییدوي او وایي چې ښځې او ماشومان له سیمه ییزو مسؤلینو سره له همغږۍ پرته نیول شوي او بیول شوي. هغه ټینګار کوي چې قضیه څیړي تر څو معلومه کړي چې آیا له صلاحیتونو سوء استفاده شوې او که نه. د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته وروستای خبرداری ورکړی چې که د برېښنا د لګښت پورونه پرې نه کړي نو د کابینې د پریکړې له مخې به قانوني چلند ورسره وشي. د افغانستان برېښنا شرکت دغه خبرداری پرون دوشنبه په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی او ویلي دي چې د دې شرکت رهبري د پخوانۍ ادارې د برېښنا پوروړو چارواکو زورواکو او سیاسونو څخه د برېښنا لګښت د پورونو د ترلاسه کولو په هدف دوی ته یوه میاشت وخت ورکړی و، خو لیدل کیږي چې دغه پوروړي وروستای فرصت له لاسه ورکوي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکو ویلي و چې 26 میلیارد افغانۍ خلک پوروړي دي، او که تر یوې میاشتې خلک پورونه ورنه کړي نو څارنوالۍ ته به یې وپیژني او په کور دننه به یې جایدادونه مصادره شي. د امریکا او روسیا استازو 8 ساعته خبرې پرون ماښام په جنوا کې پایته ورسولې. دغه خبرې چې د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي د روانې اونۍ په ترڅ کې به هم دوام وکړي. په دې خبرو کې به ډیر تمرکز د اوکراین له پولې سره د روسیې د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر مسالې راڅرخي. لویدیس هیوادونه د اوکراین د پولیس سره د روسیې د شاوخوا 3000 پوځیانو ځای پر ځای کېدو سخت اندېښمن کړي، خو مسکو وایي پر اوکراین د برید پلان نه لري. او د قزاقستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې د مظاهره چانو ضد عملیاتو په ترڅ کې نږدې 8000 کسان نیول شوي دي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي چې په الماتی او نورو ښارونو کې نظم بیرته عادي شوی دی. د راپورونو له مخې الماتی د پراخو اعتراضونو شاهد وو او معترضانو د یوې لنډې مودې لپاره هم د دې ښار هوایي ډګر نیولی و. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. ک غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي، زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. راځو د دې لنډې خبری برخې د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوی باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیر شپه د ویډیو کانفرنس د لارې په واشنگتن کې یوې غونډې ته خبرې کولې، دغه راز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمني تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلی متقی چې تیر ماښام په واشنگتن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري، خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
د دې حکومت بهرنی پالیسی مثبته، بېطرفه، متوازنه او انسان محور ده. له ګاونډیو، د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې غواړو. له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو تر څو د سترو هیوادونو د ګټو د خطر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي، خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره اقدامونه کړي، بشري حقونه په تیره بیا د نجونو او ښځو رعایت نه کړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورنه کړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقی څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډیرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي او د ډیرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګ د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی وویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر 13 له افغانستان نه وایستل او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 40 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
ازادي راډیو ډېر ژر د خپلو خبرونو درې ملسیزه پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو ل خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولی سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-11-23-24-8.
د پاکستان یو جکپوړی امنیتی چارواکی او د دې هیواد یو شمیر رسنۍ په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی د وژلو خبره کوي. د هغې ډلې چې د پاکستان له حکومت سره د افغانستان په منځګړیتوب د سولې خبرې تیره میاشت بې نتیجې پای ته ورسېدې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تر اوسه یې په دې اړه موثق راپورونه نه دي ترلاسه کړي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار نوریاس نوري راپور ته.
د پاکستان یو جګپوړی امنیتي چارواکي د دوشنبه په ورځ وویل چې د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په افغانستان کې وژل شوی دی. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته ویلي چې نوموړی په ننګرهار ولایت کې وژل شوی دی. د راپور له مخې خراسانی چې ویل کېږي اصلي نوم یې خالد بلتی و، د 2014 کال رئیس چې د پاکستان پوځ د دغه سختدریزې ډلې په وړاندې عملیات پیل کړل د تېښتې په حال کې و. دغه چارواکي دغه راز ویلي چې په دې اړه چې نوموړی په څه ډول په نښه شوی او وژل شوی له افغانستانه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکو هم فرانس پرس ته ویلي چې په دې اړه راپورونه څېړي. ازادي راډیو په ننګرهار کې د تحریک طالبان د ډلې د ویان محمد خراسانی د وژلو د ادعا په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ویاند عاقل جان اعظم سره هم اړیکه ټینګه کړه، خو نوموړي هم په لنډه تبصره کې ورته خبره وکړه او ویویل چې کله هم د دې قضیې په اړه رښتینې معلومات لاسته ورشي نو به را سره شریک کړي. ښاغلي اعظم وویل چې تر اوسه پورې په دې اړه چې دا ډول یوه پیښه دې رامنځته شوې وي موثق راپورې نه دی ترلاسه کړی. که د خراسانی وژل په خپلواکه توګه تایید شي دا به له کله چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت تر منځ یې وجوړجاړي ته د رسېدو لپاره خبرې بې نتیجې پای ته رسېدلي. د دې ډلې تر ټولو جګپوړی چارواکی وي چې وژل کېږي. د دواړو لورو ترمنځ یوه دایمي اوربند ته د رسېدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په منځګړیتوب مخته وړل کېدې. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست راجدین حقانی په دې خبرو کې مهم رول درلود. د پاکستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ یو میاشتنی معقد اوربند تیر کال په نومبر کې ټینګ شوی و چې خراسانی یې د دسمبر په 9 د پای ته رسېدو اعلان کړی و. د فرانس پرس په وینا څو اونۍ مخکې هم د پاکستاني طالبانو یو بل مشر چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د افغانستان په ختیځ کې د یوې بې پیلوټه الوتکې له بریده روغ وتلی و. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې هغه برید چا کړی و. که څه هم پاکستان د دا ډول بریدونو وړتیا لري، خو د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو له وتلو سره سره ښایي هوایي بریدونه ترسره کړي. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې په 2005 کال جوړه شوې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د برید په ګډون چې شاوخوا 1.5 کسان پکې ووژل شول د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د راپورونو له مخې خراسانی په 2014 کال وروسته له هغې د پاکستاني طالبانو د ډلې د ویان په توګه وټاکل شو چې د دې ډلې پخواني ویاند شاهد الله شهید د اسلامي دولت ډلې یاد داعش ته بیعت وکړ. تیره اونۍ پاکستانی چارواکو وویل چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره خبرې درېدلې او پاکستان به د دغې ډلې په وړاندې عملیاتو ته تر هغو دوام ورکړي چې د ګواښ له شره خلاص شوي نه وي. د یوې وروستۍ څېړنې له مخې چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوې او موندنې د مرغومي په 14 خپرې شوې ویل شوي، له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي دي. په اسلام آباد کې چارواکي او تحلیلګران د دغو حملو زیاتوالی د افغان طالبانو له مسلې سره تړي چې په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسېدلی دي. په پاکستان کې ترسره شوو ډیرو حملو تر شا د پاکستاني طالبانو لاس دی هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره نږدې اړیکې پالي.
تاندي څانګي د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
اوس هم راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د روسیې د نفوذ پر هڅو یوه مقاله خپره کړې ده. لیکوال د یوه روسي سړي پر رول تمرکز کړی چې ماکسیم شوګولای